در افغانستان و محاکمه بین المللی برای متهمان جنایات جنگی شده بودند.
نن دوشنبه ده مرغومی یا جدی شلمه ده جنوری میاشتی لسمه ده اتو بجو ده یو ساته خبرونه پیل سوا. السلام علیکم. طالبان په تهران کې د خپل حیات او ایرانی چارواکو ترمنځ سبې خبرې ګچوري بولی. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو څلوېښتو کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او دوی ته عدالت غواړي. افغانان وایي
په ټول دو څلوېښت کالو کې دا وطن ډېر تباه شو، وران شو، ډېر ځوانان او سپین ږیري خویندې دا موږ د لاسه ورکړي.
ننګرهار کې میشت کوچیان شکایت کوي چې پل سروی په نیمه بیه خرڅ کړي.
نو مال جایستا نو د سروای سر جایستا واسو دا په ټاپو کې پراتو یو هغه واله باندې د خلکو ولا سنخارګانې چې جوړ کړي.
د حجاب او چادري د کارونې په اړه د طالبانو تازه مقرراتو عکس العملونه خپرولي.
طالبان دا فکر نه کوي چې کولای شي په افغان مېرمنو یو لري بیا څه چې غواړي تحمیل کړي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپون کې اقداماتو په ترڅ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول شوی.
د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي.
د ورکو اجزانو پروګرام د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اورېدلی شئ. د ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. افغانستان کې د سعودي عربستان بشري مرستې پر اړو کسانو وویشل سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. د ترکیې او د قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ترکیه د اناډولیا خبری اژانس راپور لمخه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ل خپل سیال د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی سره پرون یک شنبه پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبري وکړي. په دې اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت خو په خبره سوي خبر پانی کې یوازې دومره ویل سوي چې دوړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. خود دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ورستیو کې هڅې تیز کړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه بیرته فعال کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر شغلی چاوشوغلو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې د ترکیه او قطر خصوصي کمپنۍ څرنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای شي. د چاوی شغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې، خو دوی لا هم د طالبانو د حکومت موافقې ته په تمه دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ایټالیا له افغانستان سره د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي. اوچا وایي په داسل کې چې په میلیونونو افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي، دغه پیسې به د بشري مرستو او د خلکو د ژوند ژغورنې پر چارو ولګول سي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر له مخې د سعودي عربستان بشري مرستې په کابل کې پر تر ټولو اړمنو کسانو وویشل سوې. د سعودي د ریاض ورځپاڼې د راپور له مخې د پاچا سلمان د بشري مرستو او بشري چارو د مرکز لخوا د خوراکي موادو دغه مرستې چې وزن یې 14 او 24 کیلوګرام وو په کابل کې پر 2300 کسانو وویشل سوې. د خبر له مخې دغه مرستې د سعودي عربستان د هغو مرستو د لړۍ یوه برخه ده چې د دغه مرکز له لوري د هوا له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د سعودي عربستان په ګډون د خلیج د نورو عرب هیوادونو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو بشري مرستې تر ډیره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ATM او POS اسانتیاوي او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعاله کړي. د دغه بانک ویان محمد صابر مومند وایي پرون په یوه غونډه کې د سوداګریزو بانکونو له استازو سره د مالي خدمتونو د پراختیا او د پیسو د رااستلو د ماشینونو یا ATM د فعالولو په اړه خبرې وسوې.
د افغانستان بانک یو ځل بیا درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې عادي حالات ته د بانکي سکتور د راګرځولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او انشاءالله چې ډېر ژر به ښکاره پایلې ترلاسه شي.
لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره د دې هېواد اقتصاد اغېزمن سوی او مالي سیستم تر فشار لاندې دی. د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا له سړېدو سره له بانکونو د خپلو پیسو په راایستلو کې ستونزې لا زیاتې سوې او هره ورځ ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخې ته په قطارونو کې تېروي. د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال کورنۍ وایي چې د هغه د توقیف 24 ساعته تیریږي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې ورسره تماس ونیسي. د نوموړي لور حسینې جلال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د خپل پلار روغتیایي وضعیت ته اندېښنه لري. د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو هم پرون اجازه ترلاسه نه کړه چې له ښاغلي جلال سره وګوري. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي، جلال یې د هغو څرګندونو د سپینوي لپاره چې نوموړي په ټولنیزو شبکو کې کړي توقیف کړي. ښاغلي مجاهد ویلي چې جلال په خپلو څرګندونو سره خلک د نظام پر ضد لمسولي او د خلکو له حیثیت سره لوبي کړي دي. د تهران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکونکو پرون پرله پسې دویمه ورځ په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. دغه معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره یې د دوی معاشونه نه دي ورکړي. د دغه اعتراض چې په ایران کې نادره بلل کیږي، اکثره ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر ول او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شورونه ورکول. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یو سخت محافظه کاره څیره بلل کیږي، مخکې تر دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي، د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواوو د زیاتوالي وړاندیز کړی و، خو نوي حکومت تر اوسه له دې ډډه کړې چې د دغو کارکوونکو تنخواوې زیاتې کړي. یو علت یې هم د ایران ناوړه اقتصادي وضعیت دی چې پر دې هېواد د امریکا لخوا لګول سویو بندیزونو لا سخت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر قاسم جومار توقایف هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. انتونی بلینکن ویلي، واشنگتن د مرکزی آسیا له دې هېواده غوښتنه کړې چې وضاحت ورکړي ولې دې ته اړتیا پیدا کړې چې د روسیې په مشرۍ د امنیتي تړون امنیتي ځواکونه د کورنی تاوتریخوالي له کبله ور وغواړي. بلینکن پرون یک شنبه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د وژلو لپاره امر چې په دغه پیمانه ورکول سوی غلط دی او باید لغوه سي. د قزاقستان په ښارونو کې روانو مظاهرو چې په لومړي سر کې د جنوري پر دویمه د تیلو د بایو د بیساري لوړېدو په وړاندې په لویدیځه سیمه منګیستاو کې پیل سوی وي، وروسته یې سیاسي بڼه خپله کړه. معترضان په دې هېواد کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي او چارواکي په عملي کېدو کې په پاتې راتلو تورنوي. د قزاقستان ولسمشر توقایف د دغو تاوتریخجنو مظاهرو په وړاندې د جنوري تر 19 په ټول هېواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دغه راز یې پر ګرځېدو راګرځېدو او لویو غونډو محدودیت لګولی. توقایف امنیتي ځواکونو ته د معترضانو د وژلو لپاره د ډزو امر ورکړی او هغوی یې داړهماران او تروریستان بللي دي. په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د خبرو تر پیل مخکې دواړو لوریو سخته لهجه کارولې ده. د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم دغه سرمشریزه پرون د سویس په جنیوا کې پیل سوه چې نن دوشنبه هم دوام کوي. واشنگتن خبرداری ورکړ چې دا په مسکو پورې اړه لري چې د بندیزونو د نرمولو په اړه ډیالوګ غوره او د اوکراین په اړه له تقابل ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سی ان ان تلویزیون ته وویل، د ځینو دغو اختلافاتو د حل او د تقابل د مخنیوي لپاره د ډیالوګ او ډیپلوماسۍ لار شته. د خبرداری ورکړ که روسیا پر اوکراین د یرغل اقدام وکړي، دا کار به سخت عواقب ولري. وروسته له هغې چې روسیې خپل زرګونه پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، د واشنگتن په ګډون ګڼو هیوادونو روسیې ته خبرداری ورکړ. دوی وایي چې روسیا پر اوکراین یرغل ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تور نه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان هغه وخت مړه سول چې د نیویارک ښار په برونکس ښار کې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دغه ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 منزله ودانۍ د اور مړه کولو لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار سول. په دې اور لګیدنې کې 13 کسان ټپیان سوي چې له ډلې 22 کسان په روغتونونو کې بستر سوي دي. چارواکي وایي چې د اور لګیدنې د علت په اړه څېړنې کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورځو. تا طالبان په تهران کې د خبرو نتیجې ګټوري بولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په تهران کې دی. دغه پلاوی د ایران په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی. ایرانی رسنیو تهران ته د طالبانو د پلاوی د سفر هممهاله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په هغه کتنه کې چې د طالبانو پلاوی له ایراني چارواکو سره درلوده، پر دوه اړخیز وړیکو، سوداګرۍ، انرژي، ترانزیت او امنیتي مسلو رغنده او ګټورې خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. ښاغلي وسیق زیاته کړه چې په دې کتنه کې د سیمې د هیوادونو د اتصال د یوې نقطې په توګه د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت تاکید وشو.
همداراز دواړو لورو د افغانستان ځمکنی موقعیت د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ مواصلاتي نښلوونکې لارو بدله، چې ایران هیواد هم کولای شي له همدې لارې خپل صادرات د سیمو هیوادو ته د ترانزیت په ډول ولېږدوي، او هم افغانستان وکولای شي چې د ایران له لارې د ترانزیت ګټه واخلي.
ښاغلي وسیق همدارنګه وویل چې د طالبانو په دې پلاوي کې د سوداګرۍ، اقتصاد او صنعت او د مالیې سرپرست وزیران او د سرحدونو د چارو او فواید عامې وزارتونو مرستیالان او دغه راز د افغانستان بانک رئیس ملګرتیا کوله چې هر یو هم له خپل ایراني لوري سره لیدنې کتنې ترسره کړي. په عین حال کې تهران ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل هندي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سوبرهمانیایم جیشنکر سره پر ټلیفون د افغانستان په ګډون پر مهمو مسلو خبرې وکړې. راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرو کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز له افغانستان سره د هند بشري مرستو ته په اشاره وویل چې ایران هغه هیواد ته د هند مرستو لکه د غنمو، درملو او د کووید 19 واکسین د لیږدولو په برخه کې همکاري او هر ډول اقداماتو ته چمتو دی. د راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو ته په اشاره ویلي چې د افغانستان په وړاندې د هند سیاست د پخوا په څیر دی. هند چې په تېرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان له پخوانیو حکومتونو سره نږدې اړیکې پاللې، د دې هیواد له بیا رغونې سره د څه باندې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. دا لکه چې طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ګاونډي هیواد ایران ته د طالبانو د یو جګپوړي پلاوي لومړنی سفر دی. ایران لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو وردل چې طالبان په تهران کې د خپل هیات او ایرانی چارواکو ترمنځ سوي خبري ګټوري بولی. راپورونه وايي ایران او طالبانو په سیمه کې د امریکا د حضور له کبله د واشنگتن پر بهرني سیاست انتقاد وکړ او ویل چې امریکا ګاونډي هیوادونه د یو بل په وړاندې دروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره پرون په تهران کې د کتنې پر مهال ویلي د امریکا د سیاستونو یو تګلاره د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ایجاد و. د جرمنی خبری آژانس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن په خپل دغه سیاست کې بریالی نه و. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالتونه دی په افغانستان کې د خپلې شل کلنې پالیسۍ له اشتباهاتو درس واخلي. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي. هغه د مثال په ډول د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو موضوع ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د 80% وګړو د بېوزلۍ مسؤله ده. په هغه صوتي پیغام کې چې د طالبانو ویندویانو پرون له رسنیو سره شریک کړ، متقی ویلي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبري رغون کې وي.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د پالیسي کوم خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
امیر خان متقی چې د شنبه په ورځ ایران ته ورسید د خپلو خبرو او کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسل کې چې د طالبانو او ایران چارواکي په تهران کې په خبرو بوخت وو، د ایران په اسرې ایران خبری ویب سایت کې یو راپور بحثونه وپارول. په راپور کې ویل سی وو چې ایران تیار دی په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري. په راپور کې دا هم ویل سی وو چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر غفور لیوال له ایرانه بهر تللی دی. دغه راپور د دواړو لوریو لخوا رد شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ادارې د تیرو 24 کلونو د قربانیانو عکسونه نندارې ته ایښي او د دوی لپاره عدالت غواړي. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې دغه تصویرونه د خلقو پرچم، مجاهدینو، د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ او د تیرو 20 کلونو پر مهال د جګړې د قربانیانو دي. دغه ټولنې دا کار د بامیان د یکاولنګ د پیښې د قربانیانو د تلین ورځې په مناسبت چې د مرغومې له 19 نیټې سره سمون خوري کړی وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
د څه د پاسه 40 کلنې جګړې د قربانیانو په دې تصویرونو کې د راحت تصویر هم تر سترګو کیږي. هغه د کابل په هانتون د دریم ټولګي محصل و چې تیر کال پر دې په هانتون د بریټ پر مهال په 20 کلنې کې ووټل شو. د راحت مور وای زوی لخپل ټولو هیلو سره تر خاور لاندې شو.
بچې مانوس 22 پوره نه شوه.
زوی میلا 22 کلن سو نه و. ډېر هیلې درلودلې. کومه هیله به تاسو ته وایم؟ د پوهنتون دریم کال و. غوښتل یې لزده کړو وروسته د خپل خوښې نجلۍ سره واده وکړي، خو اوس تر خاور لاندې دی. دا هغه درد دی چې زه یې له تیرو 14 میاشتو تیروم او هغه میلا هم تازه دی.
دراهید د مور خبره دا او د هغو شلو قربانیانو کورنۍ چې پر کابل پوهنتون برید کې ووژل شول عدالت غواړي. په دې تصویرونو کې د بامیان ولایت د یکاولنګ د قربانیانو تصویرونه هم ښودل شوي. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي په یکاولنګ کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال 300 تنه په ډله ییز ډول ووژل شول. خو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې له دې پیښې وروسته ویلي وو چې د وژل شویو شمېر 170 تنه وو. د هغه مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان ویلي وو چې په دغه وژل شویو کې یو شمېر خیریه کارکونکي هم شامل وو. طالبانو هغه مهال په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو. د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنې د یک شنبې په ورځ په همدې پلمه د 5 کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه نندارې ته ایښي. د دې ټولنې رئیس ویدا ازادي راډیو ته وویل دوی د تیرې 40 کلنې جګړې د قاتلانو محاکمه او ورته د سزا غوښتونکي دي.
دا تصویرونه چې تاسو دلته ګورئ د تیرو 40 کلونو د جګړې د قربانیانو دي. د خلقو پرچم، د واکمنۍ، د غوایي د اتمې، د تنظیمي واکمنیو، د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ او له هغې وروسته چې جګړې او بریدونو ته دوام ورکړ. زموږ موخه دا ده چې د 40 جنایتکاران باید محاکمه سي.
د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې ټولنه وایي دوی په 2001 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او له 2015 کال تر اوسه یې د جګړې د قربانیانو نږدې 10,000 تصویرونه راټول کړي. د تیرې 5 کلنې جګړې یو برخه خبریالان هم دي چې پکې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانسی او الیاس دایی هم شامل دي. بلخوا یو شمیر کابل میشتي هم وایي تیرې 40 کلنې جګړې افغانستان ته له تباهۍ پرته بل څه نه دي ورکړي. کابل میشته حمید الله
پتول دو څلېخ کالو کې دا وطن ډېر تباه شو، وران شو، ډېر ځوانان او سپینګیری خواندې دا موږ د لاسه ورکړې. حال دا چې جنگونه په موږ باندې راته بل شوي دي، افغانان قرباني شو.
هاخوا بیا طالبان د تیرو 20 کلونو پر مهال افغانستان اشغال بولي او خپلې جګړې ننګ کوي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات د چیر څو کالو د اشغال پر ضد او د هغوی د ملاتړ باندې مبارزه کوي او وایي خپلې جهادي کړی دی او له دې مبارزې څخه دفاع کوي او پرې ویاړي. او اسلامي امارات په تیرو 20 کالو کې هیڅ داسې کوم مورد نه لري چې قصدي پر یو ملکي هدف او پر غیر نظامي هدف باندې برید کړی وي.
خو ښاغلی کریمی دا هم وایي چې د جګړې د قربانیانو کورنۍ کولای شي چې خپل شواهد او اسناد دوی سره شریک کړي. د دې وړاندې د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو هم په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښته او په جنگي جرمونو د تورانو کسانو لپاره یې د نړیوالې محاکمې غوښتنه کړې.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په دې ورستیو کې خپل حملې زیاتې کړې دي. په دغو بریدونو کې هدفې وژنې، د سړک غاړې بمونه او د پاکستانی پوځ سره د دوی مخامخ نښتې شامل دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې مشران یې د ګڼو وسلوالو په بدرګه بیلابیلو کلیو ته ځي او هلته خلکو ته ویناوې کوي. د بدسل کې ده چې د افغان طالبانو په واکمنۍ سره هغه پاکستانی طالبان له زندانونو خوشې شوي چې د تیر افغان حکومت پر وخت په جیلونو کې وو. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د همکار بشیر گواش پورا پور کې.
تحریک طالبان پاکستان ادا کوي چې د دسمبر په نهمه د پاکستان حکومت سره د وی میشتې اوربند ختمېدو وروسته پنځه څلوېښت بریدونه کړي دي. دوی د دې کال په لومړۍ ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو په شریکولو سره په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2021 کال کې په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې 202 اتیا حملې کړي چې 902 کسان یې پکې وژلي دي. د دې شمیرو په آزاد ډول تصدیق نه ده شوی، خو د مشال ریډیو راټول کړي معلومات ښیي چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال 148 بیلابیل بریدونه شوو چې د ډیرو حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ هم په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال په نسبت په 2021 کال کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه 55% زیات شوي دي. څېړونکي او د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دې حملو د زیاتېدو یوه لویه وجه د تیر کال اګست په 15مه د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت په زور نیول ښیي چې د هغه په وینا پاکستاني طالبان یې د همداسې کولو لپاره هڅولی دي. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب شوی د نومبر په نهمه د یوې میاشتې لپاره جنگبندی اعلان کړې وه، خو د دې مودې له ختمېدو وروسته دا اوربند ونه غځېد. له هغه وروسته ټي ټي پي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان پوځ ویان بابر افتخار د جنوري په 15مه په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې پاکستاني پوځ په قبایلي ضلعو کې د دې ډلې په خلاف عملیات تیز کړي، نو ځکه هغوی تنګ شوي او له افغانستانه یې بریدونه زیات کړي دي. پخوا پاکستاني چارواکو پر افغانستان تور پورې کاوه چې د هند استخباراتو سره په شریکه د ټي ټي پي ملګرتیا کوي، خو بابر افتخار په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت داسې نه دی او پوره ډاډ دوی ته ورکړی چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو چې د طالبانو حکومت دغسې نه دی، ټي ټي پي څنګه په مبینه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کولی شي؟ د طالبانو په چارو پوه خبریال سمی یوسفزی وای افغان طالبان د پاکستانی طالبان سره مذهبي او د جنگونو په وخت د راکړې ورکړې اړیکې لري، نو ځکه یې پر ضد پوځي کاروایی نه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې افغان طالبان کوښښ کوي چې ټي ټي پي په قبایلو کې خپل سیمو ته واوړي.
داسې نه بریښي چې افغان طالبان دي ټي ټي پي پر خلاف پراخه عملیات پیل کړي یا د هغوی د وتلو دپاره الټیمیټم ورکړي. البته طالبان به کوشش کوي چې ورو ورو دغه عناصر چې په افغانستان کې دي دوی داسې حالت ته راورسیږي چې د عملیاتو توان ونه لري، او ممکن کله کله دوی د وسلو اخیستلو یا د وسلو سره د ګرځېدلو باندې هغوی باندې پابندیانې ولګوي یا سختي راولي. البته ټي ټي پي پاکستان کې دننه یو بنیاد لري، سیمو کې واک لرلی د ډیر وخت لپاره.
د پاکستان پوز څو ځل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په قبایلي سیمو کې عملیات کړي دي. وروسته هغه په 2018 کال کې رد الفساد و چې د پوز په وینا په مرسته یې 90% قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې شوې او ټي ټي پي وپاشل شو. خو تیر کال د تحریک طالبان پاکستان اوسنی مشر نورولی مسعود بیلې شوې ډلې بیا په ټي ټي پي کې راغونډې کړي او اعلان یې وکړ چې په پاکستان کې به شریعت نافذولو لپاره خپل جنگ ته زور ورکړي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ټایمز آف اسرائیل ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې راپور کې فرانسوي خبري اژانس ویلي د طالبانو پلاوی د افغان کډوالو او مخ پر زیاتېدونکي اقتصادي بحران په اړه خبرې کوي. په ټایمز آف اسرائیل کې د دې راپور په یوه برخه کې راغلي چې ایران تر اوسه د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تهران د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو لومړی حکومت هم په رسمیت نه و پیژندلی. په تیرو 15 میاشتو کې د طالبانو بیرته واک ترلاسه کولو وروسته د ایران په ګډون ګڼ هیوادونه د افغان کډوالو له نوې څپې سره مخامخ شوي دي. له ایران د افغان کډوالو د استل کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل سوي. په دې وروستیو کې د اسلام کلا په بندر کې د طالبانو د ادارې مشر عبدالله قیومی ازادي راډیو ته ویلي چې له ایران څخه هر ورځ له 2500 څخه تر 3000 پورې استل سوي افغان کډوال هرات ته راځي. ډیلی میل خپرونې راپور ورکړی چې په کابل کې د ګډوډۍ پر مهال یو ورک سوی کوچنی هلک موندل سوی دی. د رویټرز خبري اجانس دی راپور د یو کوچنی هلک کیسې ته پام کړی چې څو میاشتې وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې امریکایي پوځیانو ته د استلو په بهیر کې سپارل سوی و. د هغې صحنې انځورونه په رسنیو کې په پراخه کچه راپور سوي چې دا کوچنی په اګست میاشت کې پر کانکریټي دیوالونو تر اغزن تارونو لاندې سرتیرو ته سپارل کیږي. د راپورونو له مخې هغه مهال دا کوچنی د 2 میاشتو و. وروسته له هغه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، زرګونو کسان د کابل هوایي ډګر ته ورغلل چې له افغانستانه ووځي. رویټرز په دې راپور کې ویلي چې په کابل کې یو ټکسي چلوونکی دا کوچنی هلک کور ته یووړ او بلاخره یې د شنبې په ورځ خپلې کورنۍ ته وسپاره. د هغه مور او پلار لا د مخه د خپلو نورو کوچنیانو سره متحده ایالاتونو ته تللي دي او د راپورونو له مخې دا کوچنی اوس د دوی سره یو ځای کیږي.
وسم یو بهرنی مسله په قزاقستان کې د پراخو اعتراضونو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د زرګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی. د راپورونو له مخې که څه هم د قزاقستان په اکثرو برخو کې اوس نظم بیرته ټینګ سوی، خو د دې هیواد تر ټولو لوی ښار الماتی په ګډون په ځینو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو او قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې د جنوري له 15 راهیسې چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی پیل سوی، لږ تر لږه 144 تنه وژل سوي دي. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د قزاقستان چارواکي په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د لږ تر لږه 6000 کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه عملیات د هغو تر ټولو پراخ تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره ترسره شوي چې قزاقستان د خپل خپلواکۍ رئیس په 10 کلونو کې ساری نه درلودلی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل چې تر اوسه لږ تر لږه 5909 کسان نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي. د قزاقستان د ولاست خبري اژانس د یوې پاڼې د راپور له مخې د جنوري له 15 راهیسې لکله چې په قزاقستان کې ګډوډي پیل شوې، د لږ تر لږه 144 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دغې ویبپاڼې له مخې 103 تنه د دې هیواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چای په قزاقستان کې پر انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو د جنوري په 15 په ټول هیواد کې د قهرجنو مظاهرو په مهال دولتي شرکت قزاق ټلیکم بندیز لګولی ګرانه ده چې د وژنو شمیر په خپلواکه توګه تایید شي. له بلې خوا د قزاقستان چارواکي وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال سلطان کمال الدینف له روسي جنرال او قزاقستان ته د ګډ امنیتي تړون د سازمان د استول شوو ځواکونو له قومندان اندري سردکف سره پرون په الماتی کې په یو ګډ ویډیوي بیان کې وویل
د قزاقستان د جمهوریت په قلمرو کې وضعیت ثبات موندلی او د دولتي چارواکو تر کنټرول لاندې راغلی. غواړم د ګډ امنیتي تړون د سازمان له ګډ سوله ساتي ځواک او قومندانۍ څخه یې د ورورګلوۍ د مرستې په خاطر مننه وکړم.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جنوري په 15 د مظاهرو له پراخېدو سره په یو وخت د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتي تړون له سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د سازمان سمدستي له 3000 زیات پوځیان چې اکثر یې د روسیې دي قزاقستان ته استولي دي. د ازادي راډیو د قزاقستان څنګه د راپور له مخې دغه ځواکونه اوس د الماتی د هوایي ډګر د شوروي د وخت د بایکانور د فضایي اډې چې روسیې ورڅخه فضا ته د توغندیو د استولو لپاره کار اخلي او په دې ښار کې د یو مر مهمو دولتي ودانیو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو ساتنه کوي. د قزاقستان د خبر چلیریش تلویزیونی چینل د یک شنبه د ورځې راپور له مخې د قزاقستان په اکثرو برخو کې نظم بیرته ټینګ شوی، خو د شپې په مهال په الماتی کې د امنیتي ځواکونو او معترضانو ترمنځ بیا نښتې پیل شوې دي. دغه راز پرون یک شنبه په لویدیځو دو ښارونو ژاناوزین او اقتاو کې د معترضانو د کوچنیو ډلو د اعتراضونو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو ښارونو کې اعتراضونه د جنوري په 2 د تیلو د بیو د بېساري لوړېدو په وړاندې پیل شوي وو چې د هیواد نور نور برخو ته په چټکی خبره شول. وروسته دغه اعتراضونو بل بڼه غوړه کړه او چارواکي د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو په اړه په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو تورن شول.
ازادي رادیو ته ورجست په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیر خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی ایتالیا له افغانستان سره د بشری مرستو صندوق ته 12 میلیونه ډالر ورکړي دي. د افغانستان بانک چارواکي وایي هڅه کوي چې د ای ټی ایم او پی او ایس اسانتیاوي او د موبایل په ذریعه بانکداري بیرته فعال کړي. د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال کورنی وایي چې د هغه د توقیف 24 ساعته کیږي خو تر اوسه نه دي توانیدلي چې ورسره تماس ونیسي. د ایران د عدلي او قضایي چارو په سلګونو کارکوونکو پرون د دویم ورځې په مخه په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان د ولسمشر هغه امر چې نوموړي د وژلو د ډزو نوم ورکړی وغانده. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې کابل کې د شریعت له اصولو سره سم د حجاب د رعایتولو پوسترونه د ښځو د هڅونې لپاره دي. دغه وزارت ویاند وایي چې دغه پوسترونه کې دوی ځکه د چادرې او د برقي تصویرونو ته ځای ورکړي چې افغان ټولنه کې حجاب لا هم عام سي.
جمیله د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. نوموړې د هغه څه په اړه وایي چې له پخوا راهیسې د افغان ښځو او نجونو د ستر لپاره کارول شوې ده.
زونډی دا ډیګری جوړاو او پخپلې جوړاو تور او شنه زونډی ورتا چې څوک چې موږ تمخه تراشي په اندغه باندې خپل مخ په امدی پټو چادري او د ایجاب موږ نه کوو. دغه د موږ د وطن رواج دی
د خپل غوښتنو پر بنسټ دی. کورنۍ
امینه مایار د وردګو ولایت اوسیدونکې ده. دا هم وایي چې حجاب او چادري د افغان نجونو او ښځو ستر او دود دستور نه دی. اغلی مایار وایي چې لوی ټیکرای له ډیر وړاندې افغان میرمنو کارولی یو همدغه د افغانانو دود او دستور دی.
یعنی هلته چادری یا داسې حجابونه چې ټول مخ پکې پوښلی وي او دوه سترګې معلومېږي هغه هېڅ ضروري نه دی.
لینا بیا د پلازمین کابل ښار اوسیدونکې ده. دا وایي له کله یې چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د ښځو د حجاب په اړه لګول شوي پوسترونه تر سترګو شوي حیرانه پاتې او ویرېدلې هم ده.
کله چې ما دغه پوسترونه د سیاه برقی می په خار کې ولیده هغه وخت ما ډیر وداشو ځکه چې زه فکر کوم چې طالبان غواړي هغه لمرنۍ حاکمیت چې د دوی وو او دا محدودیتونه پر ښځو باندې لرله دوی غواړي چې نن هم دغه محدودیتونه ولري.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې داسې پوسترونه لګولي چې ښځو ته پکې د اسلامي حجاب سپارښت نه شوې ده. په دغو پوسترونو کې د مثال په ډول د چادرې او تورې برقې یا عربي حجاب تصویرونه ښودل شوي دي. طالبانو د خپلې مخکېنۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو چادرې تحمیل کړې وې او که چیرې په چا له دې امر سرغړونه کوله پام محضر کې به وهل کېدلې. خو اوس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې دا پوسترونه د څوبونه او سپارښتنې لپاره دي او د زور او جبر له لارې به عملی نشي. دغه وزارت بیان د اکیف مهاجر ازادي رادیو ته پر استول شوی ویډیو کې ویلي چادرې او حجاب د افغانانو ترمنځ عام دی نو ځکه دوی د برقې او چادرې عکسونه په دغه پوسترونو کې لګولې دي.
دغه بینرونو کې دوه ډول انځورونه ورکړل شوي چې یو د چادرې دا او یو د دغه عربي حجاب چې ګولې د تور حجاب او دا دواړه څنګه وکړل شوي دي چې زموږ په ټولنه کې عمدغه حجاب کارول کېږي. په عموم کې په افغان ټولنه کې چادري یو دود او فرهنګ و د که څوک یې نه بولي هغه تر هغوی پورې اړه لري.
خو د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیال تورپیکۍ مومند وایي چې چادري د طالبانو د لومړي حاکمیت په دوره کې عام شوه. نوموړي وایي چې طالبان دې دا فکر نه کوي چې څه یې چې د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال کړي دا ځلې هم کولی شي.
زما په نظر چادري او تور حجاب زموږ د مېرمنو دود او دستور نه دی. طالبان دې دا فکر نه کوي چې کولی شي په افغان مېرمنو یو ور بیا څه چې غواړي تحمیل کړي.
آغلی مومن وایی چه دوی به داشان کرن و پر وراندی و دریگی. ده یادوانی ده چه وراندی ده طالبان و ده امر بالمعروف او نهیان الملکر وزارت تایید کرد چه پی او توصیه نامه که ده خالی موترون و لچلوون که داغوختی چه به حجاب خزی پا موترو که پورت نکری او به محرم ده لپینده سلویخ کلومتر دیر لری سیمو تهم بنا رسوی.
ننګرهار کې میشت کوچیان شکایت کوي چې خپل څاروي په نیمه بای خرڅ کړي دي. کوچیان او مالداران وایي چې څړځایونه یې په وروستیو کلونو کې غصب سوي هم دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پوراپور کې
د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې څړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رملرون کې کوچیا وایي چې شپېته سلنه سرزایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امین جان دا او مې مستا خو وږی دي نه مال جایستا نه د څاروایه څر جایستا بس دا ټاپو کې پراته یو اغواله باندې د خلکو والا سنکاریګانې چې جوړې کړې موږ بس دا سیند غاړې سره پراته یو نه الله ایلې ته نو
د بختي ګل په نوم یو بل تن رملرون کې کوچیا وایي خو به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولې خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولی چې خپلې رمې په پاکستان کې څړځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي څړځایونه یې له غاصبینو څخه راوګرځوي.
اول ستونزه خو دا ده چې بندونه یې رانوستي. دویمه ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي سیمې خاردارې تېر زموږ مالونه رایسار شول ټول په افغانستان کې او هغه ځایونه چې څړځایونه وو هغه ځایونه چې موږ به پکې مالداري ساتلې هر څوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم راباندې یا سرحدونه راباندې بند شو دا غونډې ستونزې دي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د کوچیانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي څړځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,01,030 هکتاره ساحه کې عمومي څړځایونه لرو چې په دې کې 3,000 هکتاره ژمني دي او 1,01,030 هکتاره پسرلني څړځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دي تر څو وکولی شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه څړځایونه چې غصب شوي دي د غصبینو څخه راوګرځول شي.
ننګرهار میشتي کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د څارویو څړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کوسو عزیزانو ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه شهید ستاسو د روغتیا او زیاتو بریالیتوبونو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تایرو شان تاسو ته وړاندې کوم. لکه د تل په شان په دې اونۍ کې هم ستاسو د خوا مشته یو شمیر پیغامونه را رسیدلي چې په هغو کې یا د کوم چا د دوست او عزیز د پیدا کېدو په هکله او یا هم یا د خپلو خپلوانو او دوستانو د ورکېدو په باب معلومات راکړي دي. شای ستاسو په نظر دا سراسی چې موږ ځینې پیغامونه په تکرار ډول خبرو دا به ممکنه وي خو علت یې دا دی چې زموږ دغو اوریدونکو په همدې هفته کې خپل پیغامونه موږ ته په تکرار ډول راستولي وي. نو کله چې موږ ته ستاسو پیغام راورسیږي او کومه تخنیکی یا بله ستونزه ونه لري نو موږ یې هرومرو خبرو. نو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ د نن ورځې دغه پروګرام بیا هم د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
بلې السلام علیکم خوږو دوستانو سلامونه تاسو ته د ازادۍ ټولو خوږو ته خاص ځانګړی سلام کوم او رنګینې شېبې مو په خیر. خوږو ملګرو زه ټلیفون لیکې ته خوشحال افغان راغلی یم د ننګرهار ولایت نه. ملګرو دغلته یو ماشوم ما پیدا کړی دی عبدالحکیمي نامه ده کورسانۍ ژبه کوي او دا یادونه کوي چې زه د اشاره کولو سوالی یم. فلحال ما سره دی نو که داره چاوي ماته دي په دغه شمارو زنګ ووهي. ایم ټي این شماره مې ده 0 تیته شپږ سوه او اووه دېرش. اتصالات شماره مې وایم 0 88 بیا 88 بیا 28 بیا 9 سوه او 9. سلام شماره مې وایم 0 3 3 9 5 سوه او 5 اتیا. ډېره مننه کوم د ازادۍ ټولو کارکونکو او ریډینګ کونه چې موږ ته دغه سي یو برنامه سره چې موږ د خپل ورکو شو ځانو پرټنې کوو تاسو ته خېشي به غواړم الله پامن.
محمد خالق د زابل ولایت ته شمول زده ول سوالې د سینه د کلی نه د پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. ازادي رادیو کدی رادیو را مننه زارم پیغامونه نشرایي ما یو پیغام مخ کې سبسکرایب وای دا شنخان په نامه سه شنخان ورک ده شنخان په داسې ازادي رادیو ز خډی رادیو را مننه سه دا پیغامونه نشرایي. والسلام.
زه بلال کریمی ما لخوست نه انتقام یو ماشوم پیدا کړی دی چې تور کالی پتن دی تقریبا شپږ او کالونو درواز دی نو که د هر چا په دې شپاره بوخت زنګ وکړی 0 شپږ 9 10 10 14 شماره یو ځل بیا ووایم 0 8 شپږ 9 3 0 9 1 4
زه پرهیز پسرلیم در سره د ټلیفون په کر خدا پیام درته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی کونګی دی په جبه باندې او سری وختان دي شنې سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته ټلیفون وکړي او زه به یې خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نه ورکړم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0 8 2 2 5 5 9 9 0 شمیره بیا وایم 0 8 2 2 5 5 9 9 0 روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 4 3 0 0 0 یعنی 0 9 3 8 3 4 3 0 0.
زه تاسو محمد خادم د هجمن دولت او اشیر ولسوالي او د کارادک د سیمه انتخاب زموږ په سیمه کې یو کار ته داوت پلمه تقریبا د شل د ښکار کې چې وسیږي نو که هر مونږ مسلمان ورور نو د لاس په طرح شمیره باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 1 0 1 1 2 8 1 9 ټلیفون شمیره د ځوان 0 1 0 1 2 3 8 9 0 نو د ډیر وخت کې په دغه سیمه کې د وسیږي اصل کې دی وایي زه د هرات ولایت د شنده ولسوالي د ښار د کلی مسو کې نه ست د داوت پلمه باندې شمیره زړګم د 0 1 0 1 1 2 8 1 9
عبدالحدی فراحی ما د هلمند نه چې دوی اونۍ مخکې ما پیغام پرې شو د عبد الرحمن په نامه یو ځوان چې زول د لیدو قربان خري ورک شوی دی نو بیا د احمد قیس درک په نامه باندې تیر اونۍ د ننګرهار څخه ځوان پیغام پرې شو خو د مخابراتي شبکې د ناسم فعالیت له امله د د ټلیفون دوه عدد از ما سره نه دي ثبت شوي. کچېرې احمد قیس درک په ننګرهار کې زما غږ اوري نو زما سره بیا هم په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0 1 0 2 2 5 0 2 4 0 9 0 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 1 0 2 2 5 0 2 4 0 9 0 0 1 0 5 0 4 0 9
ګران اوریدونکو دا و ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د جنو پیدا شوی کسانو په باب معلومات راکاو. خدای دې وکړي چې زموږ د جنو ګران اوریدونکو کوم عزیز او دوست په دغه جمله کې وي. کنه وی دوای وکړو چې په راتلونکو کې د خپل عزیزانو د پیدا کېدو زیری واوري. اوس به هم راسو د هغه اوریدونکو پیغامونه به په ګر سره واورو چې د خپل رکوسو دوستانو په لټه کې دي.
زه معلم فرید الله د ننګرهار څخه خبرې کوم. زما زوی نوید الله چې 14 کاله عمر لري د لیری شرج مخ کې د دوشنبه ورځ د قوس میاشتې 22 نیټه په کابل کې د کمرویو په کلی کې د خپل کاکا د کور څخه د جلال آباد د موټرو هډې ته د تللو په وخت د ورځې 11 بجو وروسته نادرکه شوی دی. که هر چا ته د نوید الله د معلم فرید الله د زوی په حق له معلومات وي نو د اسلامي عاطفي او همکارۍ لمخې دي د موبایل لاندې لیکل شو شمیرو ته خبر ورکړي 0 3 1 4 4 4 0 8 8 0 3 1 4 4 4 0 8 8 دوهمه شمیره صفر و و شپاک پنځه دوا اته څلور شپاک دوا صفر و و شپاک پنځه دوا اته څلور شپاک دوا.
بله السلام علیکم. زموږ یو همسایا ورک شوی دی چې محمد دی د عبدالسلام زیدی د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د هوټل د کلي اوسېدونکی دی. د کوس پر پنځلسم ورک شوی دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. شمېره وایم: صفر اویا شل دروي دوه ویشت شپږ. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اویا شل درنیوی دویش شپاش. سلام علیکم.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو ټولو خوږو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. او یو خاص سلام طاهر روشن سه محترم تاسو ته وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر کرښه خاکسار خوستایم بیا د ګلابونو خوست لای څخه. زما یو ورک شوی دوست په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی. ده غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي، خو دغه څلور کاله کېږي چې په عقله یې معلومات نشته. که هر چاته یې په عقله معلومات وي په دغه دوو شمارو موږ سره اړیکه ونیسه. ایم ټین شماره: صفر اووه اووه دوه پنځه یو اته یو اته یو. د شمارې تکرار: صفر اووه اووه دوه پنځه یو اته یو اته یو. روشان شماره هم د ټلیفون هم د واټس اپ: صفر اووه دوه نهه اته یو اته یو اته یو. شماره تکرار: صفر اووه دوه نهه اته یو اته یو اته یو. شماره یو ځل بیا هم تکراروم. ایم چین شماره: صفر اووه سوه دوه اویا یو پنځوس یو اتیا یو اتیا. روشان شماره: صفر اووه سوه نهه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا. تر بیا ښه وختونه خاکسار خوستی.
یو نفر دماغي تکلیف درلود، د عبدالباري په نامه، دوه ویشت کاله عمر لري، د کندهار والا د جړې ولسوالۍ ورک دی. که هر مسلمان میاشت کې چې ورک دی، که هر مسلمان ورور ته معلومات چې په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي: صفر اووه سوه دوه ویشت نوي پنځه دېرش. ازادي کار کوونکو ډېره مننه کوو چې دغه معلومات خپور کړي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کار کوونکو ته مینه او احترامات وړاندې کوم. عزیز احمد یم د هلمند ولایت. دغه پیغام تاسو ته پرېږدم. زما وراره دی د میرا په نامه دی، د اصلي نوم یې قدرت الله دی. د میرا په نامه شخصي پنځلس کاله عمر لري، او د څلور میاشتې تقریبا یا پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. د هر مسلمان ورور ته که یا معلومات وي او یا دی خپل زما غږ اوري، د ډېرې مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسي. شمېره ده: صفر اووه صفر شپږ دوه واره شپږ دوه واره اته یو څلور. صفر اووه صفر شپږ شپږشپېته اته اتیا چارلس. هیله کوم چې د زما دغه پیغام نشر کړي. ازادي راډیو دې تل کامیابه وي.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یمله، کندهار ولایت. زما یو دوست رسی د رحیم الله په نوم، رحیم الله دانیس نومیږي. نو که چا سره معلومات وي نو زما ته په همدغه اړه زنګ ووهي: صفر صفر نه صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا. شمېرې تکرار: صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا. خدای په امان.
و ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت، چې تقریبا څلور نیم کاله کېږي ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د جړې د ولسوالۍ د ناجي د کلي. عمر یې تقریبا اتلس یا نولس کاله دی. په تنه ګردۍ دی او په رنګ غنم رنګه دی، او د لاسو او د پښو خطوی یې کوچنکي کوچنکي دي، او د لاسو ګوتې یې لنډکۍ دي، او ډېر بیدار هلک دی، او د دیني علم زده کوونکی دی، یعنی طالب دی، طالب العلم دی، سبقان وایي، او ډېر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورور کې په حق له معلومات کړي پر دغه څلور شمېرې دي تماس ونیسي. بي سیم شماره: صفر اووه صفر اووه یو دری و دوا پنځه شپږ سلام شمیره صفر او څلور پنځه یو و یو څلور دوه نه اتصالات شمیره صفر او اته دوه واره شپږ نه دوه واره څلور دوه واره اووه اریبا شمیره صفر دوه واره اووه یو پنځه نه پنځه اته دوه واره دوه وسلام.
السلام علیکم. احمد خالق د زابل ولایت شمزدو د ولسوالۍ د سینه د کلي نه دا پیغام ازادۍ راډیو ته پرېږدم. د ازادۍ راډیو کډیره ډېره مننه زموږ پیغامونه نشروي. ما یو پیغام مخکې ثبت کړی وی د هاشم خان په نامه هاشم خان ورک ده. هاشم خان پیدا سي له ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه دا پیغامونه نشروي. وسلام.
سلامونه ونې کې لټ شوی زه جام پرې دي لمنې لټ وسېدونکي چې موږ یو دوست یې یا نن می ته جرګو دا کار زوی دی کم اسکان ته لور میچ کې ل خپل کور نه راکسو یا مسلمان ورو ده کې پاره معلومات یې د خپل ځای از ما سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونې چې تریش مېرې وایم چې په روان چې په پنځه دوه واره درې درې دوه چې په پنځه دوه اتصالات شمیره ده چې په روان درې یو شپږ نه واته یا په پای کې پنځه ویشت روژه شمیره ده صفر اووه دوه نه درې یو اووه اته څلور صفر پیسي شمیره ځل بیا تکراروومه صفر اووه سوه پنځه درې دېرش شل دوه پنځوس اتلس شمیره ده صفر اووه سوه یو دېرش نهه شپېته اته اویا پنځه ویشت روژه شمیره ده صفر اووه سوه نهه ویشت شبه ښه ژوند شی چې د خدای په بند په وروستیو کې بیا هم د ازادي راډیو ټولو پروګرام ته ځان ته سلام کوم.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالهادي فراهي یم د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ نه. زما یو ګران دوست چې پنځه ویشت کاله عمر لري او لس کاله کېږي د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د لوی چهرهی نه نادرکه شوی دی. عبدالرحمن نومېږي، د سید رحمان زوی دی او د ګل رحمان لمسی دی. هر څوک د ده په هکله معلومات لري او یا هم دی ته خپله زما غږ اوري، بیانک څوک د پاک معلومات لري زما سره د فلاندې شماره اړیکه ونیسي او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. د ټلیفون شماره ده صفر اووه صفر دوه واره پنځه بیا صفر دوه واره څلور بیا نهه بیا صفر. شماره یو ځلې بیا صفر اووه صفر دوه واره پنځه بیا صفر دوه واره څلور بیا نهه او بیا صفر.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ټولو خوږو مینوالو ته ځانګړي سلامونه کوم. په دې هیله چې ټول خواګره ته رک روغ او د صحت جامع پر تن وي. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم، له ننګرهار ولایت نه یم. تر څنګ را سره بابا جان حکیم بابا ولاړ دی. د دې اته کلن زوی نادرک شوی دی، په تن یې خړې جامې دي او تور بوټان یې په خپو دي. بابا جان ډېر زیات جګرخونه دی، نو که ځینې مینهوالو ته معلومات وي یا پیدا کړی وي نو د ورورۍ او د زړه له همدردۍ دي ما سره په دغه شمارو اړیکه ونیسي. نو بابا به ورته شیرمیم ورکړي. شمارې ورته وایم صفر اووه سوه یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته نهه دېرش. بل نمبر ورته وایم اریبا شماره ده صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. وروستۍ شماره ده افغان صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. شمارې ورته بیا تکراروم صفر اووه اته یو شپږ دوه شپږ دوه درې نه. بل نمبر د اریبا صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. روسۍ شماره افغان ده صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. روشنه په دې هیله چې پیغام نشر کړي او بیا پای کې بیا هم یادونه ورته کوم. که چېرې دا ماشوم چا ترلاسه کړي نو بابا جان وایي چې زه ورته شیرینی هم ورکوم، نو باقی خو وختونه بلام سپاره مخره پمن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه بلال احمد یم د غزنی ولایت کرباغ له ولسوالی چې له تاسې ګران حضور سره په اړیکه کې سوال دا یو کښ تاسو به جوړ جوړ یاست او خوشاله به یاست. ما یو زوی ده 14 کلن 15 کلن د شهر امر نظره کسوی ده. نو که دا چې له ما سره په دې غشماره باندې اړیکه ونیسي ګیا پښته ځواني کوم چې 14 یا 15 میاشتې کې نظره کړه 0 و 3 و 4 نن یې څنګه دې دوریست زه پیغام سره کولم چې ډیر مننه.
السلام علیکم دا زاده رادیو خدارمن اوریدونکو باور پستایم خوسته خوستلنه. دوست می نصر الدین دا امیر خان زوی تقریبا 3 کال کیږي لخپل کور ورکشه وای په حق لای کوم چاته معلومات په دغه موبایل شمارو اړیکه ونی سه ام کی ان شمارا دا 0 و 4 و 5 و 6 و 8 او اتصالات شماره ده 0 و 3 0 9 و 5 9 و 5 او روشن شماره ده 0 و 9 0 9 و 5 9 و 5. د شمارو تکرار MTN 0 و 8 6 6 6 6 او 0 و 10 9 5 9 5. اور شن شماره د 0 و 90 9 5 9 5.
السلام علیکم ز کوچای خان خبر کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمهوریت نه. زمون یو کا سرکښه وای دا المخاطبان موږي پالکو مشهور ده که هر مسلمان ته پته په دغه نمبر دی ماته زنګ وای لږه صافونه کمزور ده 0 و 3 و 5 4 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 دا پلار به مو هجیگی ها بچه ورک به منو مخدای جان و خباکو مشور ده تکرب دنشتای از کال رو سورک ده که هر شاید بگه چه سرهی و چل دلی بگه بگه لنده ده پت اولا دی لا مو ده غمجن ده سی خفا ده
سلامونه اونې کې له احترامات د افم ټول خدمتمنو کارکونکو راځم ته خدمتمنو هوادوالو څنګه زغلس 6.5 افم پر صفاور ټو ته ځانګړی سلام علیکم نیک تر غلم محبت الله محبت خبرې کوم د کابل ولایت د سوزل سلنه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسره د چار روټ ته پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مېره باندې زنګ و هي او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زویرو رحمت وسپاره $15,000 جایزه هم تحفه کې ورکوي صاحب ما د اړیکې شمیره ده درې شمیرې ته سوای ماته دې په دې غبانی زنګ وای او چاته کا ادرس او پخه پته لري ماته دې زنګ وای ما اړیکې شمیره ده 0700 711 550 بل شمیره مې ده ان کین 0 2098 5508 50 بل شمیره 0292 1545 1515 مننه کوم ځوانده دی ازادي راډیو مشرتیا باندې ډیره مننه کوم چې دغه برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځوندې دی خو وخت د خدای په امان او د خبرونو خنسم کې شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام نن په دې هلم سره کوم جوړ به زما یو رسېنه یا عبدالمجید اکبر د 15 کال او عمر یې د تلور کار کې شوکته د هلمند ولایت څخه د ټول سوالې دی نو که چې د زما ځخ په لته نو به چې د راسي د رمن تر په سرګرځم السلام
السلام علیکم ورکه تاسو د برنامه ټول مینوال ته خوشاله افغانم د ننګرهار ولایت نیمه ورکه پیغام سب کوم د غلط زما یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورښیو دی کارته په دکل معلومات یې ما سر د اسلامي مرضی په وجه په تاسو شمیرو اډی کوونی شي اتصالات شماره مې دا 0 28 2 28 2 9 0 0 اریبا شماره مې د 0 98 9 6 0 0 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 0 اته اریبا شماره مې 0 9 6 0 0 3 0 په دې غره ما پیغام نشر کې خوې پامن
قدرمن اوریدونکو درن ورځې دور خصو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پایته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې خپل ژغونه ثبت کړئ، موږ ستاسو پیغامونه هرومرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پوري چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې شیبه ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو ته د ښه ژوند او ښه چارو هیله کوم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترم او ریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00420202.